درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازاری رادیو خبرونې له دې شیبه پیل شوې. په دې لومړی خبری مجله کې به واورئ. نړیوال د افغانستان د اقتصادي سقوط په اړه اندېښنه شي او ډېری افغانان وایي
ډېر خلک په دې مخارونو کې داسې احتیاج دي چې یو وخت ډوډۍ ته هم حیران دي.
په کندهار کې صرافان وایي له دې شاره ډالر پاکستان ته قاچاق کیږي.
وایي خو دغه دی چې دلته ډالر ارتونه پورته کیږي، پر دا خوراکي توکو، پر دا چیلو، پر دا ګاز باندې ډېر تاثیر اچولی دی.
د طالبانو له لوري له دندو د مسلکي کدرونو د لرې کېدو له کبله ډېری پروژې نیمکاره پاتې دي.
نو په داسې وخت کې د دوی تغییر او تبدیل ناورین ځکه رامنځته کوي چې نوی کس چې راځي هغه د دې مسایلو سره بلد هم نه وي.
طالبانو په هلمند کې ډېر پلونه ویچاړ کړي، خو اوس په دې ولایت کې طالب چارواکي وایي
موږ پلچک د لاندې ځان کړی او ان شاء الله په نږدې راتلونکي کې به د پلچکونو د رغولو چارې هم پیل شي.
د دې او نورو موضوعاتو تر اورولو مخکې مو د دې ساعت خبرونو ته رابولم. د ملګرو ملتو ځانګړي استازي له افغانستان سره د بشري او اقتصادي مرستو ژمنه وکړه. د طالبانو دفاع سرپرست وزیر وایي یو خپلواک ملي اردو به جوړ کړي او د ترکیې ولسمشر د لسو لویدیځو هیوادونو د سفیرانو د ایستلو امر کړی دی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي استازي له افغانانو سره د بشري او اقتصادي مرستو د دوام خبر ورکوي. دی بورا لاینز پرون په کابل کې د طالبانو د رئیس الوزرا له مرستیال عبدالسلام حنیفي سره کتلي او ډاډ یې ورکړی چې د بانکي ستونزو د حل په برخه کې به د طالبانو له حکومت سره همکاري وکوي. د میرمن لاینز او ښاغلي حنفي د پروني ملاقات خبر طالبانو په یوه خبر پاڼه کې ورکړی دی. په خبر پاڼه کې راغلی چې دی بورا لاینز طالب چارواکو ته په افغانستان کې د خپلو فعالیتونو او امریکا ته د خپل راتلونکي سفر په اړه معلومات ورکړي دي. د خبر پاڼې له مخې د طالبانو مرستیال هم ویلي چې دوی له نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول ملګرو ملتو سره تفاهم او همکارۍ ته ژمن دي. د طالبانو د حکومت د دفاع سرپرست وزیر وایي د یو ملي او خپلواک پوز پر جوړولو کار کوي. مولوي محمد یعقوب مجاهد تیر ماخوستن رسنوی ته په یو استول شوی پیغام کې ویلي دوی هڅه کوي چې د افغانستان ځمکنۍ بشپړتیا او هوایي حریم خوندي کړي.
موږ دا قصد کړی دی چې د ملي دفاع وزارت په چوکاټ کې یو داسې خپلواک او ملي پوز جوړ کړو چې په لوړ مورال سره د دې خاورې ساتنه وکړي. موږ کوشش کوو چې د افغانستان اسلامي امارت ملي پوز په پرمختللو وسلو سنبال او مجهز وي. همداراز د ځمکني وړتیا ترڅنګ به په هوایي برخه کې هم ځانګړي او لوړ مقام ولري.
د طالبانو د کابینې د غړي یو ځل بیا د سیمې او نړۍ هیوادونو ته ډاډ ورکړی چې د افغانستان له خاورې به چا ته زیان نه پېښیږي. د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر ندی ویلی چې د اردو په جوړولو کې د پخوانی حکومت پوځیانو ته ونډه ورکوي او کنه، خو مخکې ځینو چارواکو ویلی چې هغه پوځیان هم بیرته کار ته ورغواړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي لا هم په افغانستان کې له 330 امریکایي اتباعو سره په تماس کې دی. د بهرنیو چارو وزارت په دې تړاو د کانګرس غړیو ته معلومات ورکړي او ویلي دي چې له دې ډلې 168 غواړي چې له افغانستانه ووځي. دا خبر پرون امریکایي رسنوی ورکړی او پکې راغلی چې له اګست میاشتې وروسته چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووتل 200 امریکایي اتباع له افغانستانه ایستل شوي دي. تر دې وړاندې طالبانو ویلي هر هغه څوک چې د سفر قانوني اسناد ولري د سفر کولو اجازه ورکوي. د طالبانو له راتګه وروسته له افغانستان سره نړیوالی الوتنی عادي شوي نه دي او زرګونه کسان له همدې عمله بند پاتې دي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د ترکیې ولسمشر له خپل هیواد د امریکا، فرانسې او جرمني په ګډون د لسو هیوادونو سفیرانو د اخراج حکم صادر کړی دی. رجب طیب اردوغان پرون شنبه د دغو سفیرانو وروستۍ اعلامیه له سپین سترګۍ ډکه وبلله او امر یې وکړ چې دا کسان باید د ده په وینا بې حیا اعلان شي. د امریکا، فرانسې، جرمني، هالند، کاناډا، ډنمارک، سویډن، فنلند، ناروی او نیوزیلند سفیرانو په وروستیو کې د یوې اعلامیې له لارې د عثمان کاولا د دوسیې د حل کېدو غوښتنه کړې وه. عثمان کاولا په 2000 میلادي کال کې له هغو تورونو برعت ترلاسه کړ چې په 2014 کې د دولت ضد اعتراضونو د پلانولو په تړاو پرې لګېدلی و. خو نوموړی د ترکیې حکومت په دې تړاو زنداني کړی چې د اردوغان پر ضد یې د 2016 کال په کودتا کې لاس درلود. اروپایي ټولنې هم له دې وړاندې د کاولا د ازادېدو غوښتنه کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي له ایران سره خبرې باید له سره پیل شي. د دغه وزارت ویاند نیت پرایس په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل ګټوره ډیپلوماسي اتومي وسلو ته د ایران د مخنیوي لار ده.
متحده ایالاتونه ای درې ډله یعنی فرانسه، جرمني او بریتانیا او 15 جمعیه او هیوادونه بریتانیا، چین، فرانسه، روسیا، امریکا او جرمني په یو خله باوري دي چې ډیپلوماسي هستوي وسلو ته د ایران د لاسرسي د مخنیوي مؤثره لار ده.
نو موږ یې زیاته کړه په ویانا کې د ایران د اتمی تړون د بیا ژوندې کولو په اړه خبرې باید له هغه ځایه پیل شي چې د شپږم پړاو په محل درېدلې وي. او د امریکا دفاع وزیر لوید آستن وای متحد ایالاتونه د تایوان پاره په هیڅ فرضیه کې ځان نشکېلوي. آستن په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو د کانفرنس په پای کې خبري اعلان ته وویل
لکه څنګه چې موږ په څو ادارو کې ترسره کړي اوس هم له تایوان سره د سرچینو او وړتیاو په برخه کې هغه مرسته کوو چې د ځان د دفاع لپاره اړتیا ورته لري. موږ به پر همدې مسلو متمرکز پاتې شو. زه د تایوان په اړه هیڅ فرضیه کې نه ښکېلېږم.
دا خبرې وروسته تر دې کېږي چې د امریکا ولسمشر وویل که چین د تایوان پر ټاپو برید وکوي امریکا به د تایوان دفاع وکړي. د تایوان او چین ترمنځ په وروستیو کې لانجې ډېرې شوې او چین د تایوان شاوخوا پوځي خوځښتونه زیات کړي دي. خبرونه مو له آزادي رادیو واوریدل. 9:00 او 1 دقیقې شوې. زه عصمت څاروان یم. دا خبرونه د میر احمد صافي په تخنیکي همکاري وړاندې کوم. وړاندې په دې خبرونه کې د افغانستان اقتصادي او بشري وضعیت ورستر بلې د نړیوالو ادارو او بنسټونو اندیښنې په زیاتېدو دي. د سویډن د نړیوالې پراختیايي همکارۍ وزیر تازه ویلي چې افغانستان له اقتصادي پلوه د سقوط په درشل کې دی او د ده په وینا سقوط په چټکه روان دی. له بلې خوا د سره صلیب نړیواله کمیټه که څه هم له خپل اړخه د افغانانو د لاسنیوي او مرستې ډاډ ورکوي خو پر نړیوالو غږ کوي چې له افغانانو سره بشری مرستې مشروطې نه کړي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې
ډېر خلک په دې مخارونو کې داسې احتیاج دي چې یو وخت ډوډۍ ته هم حیران دي.
له ډېرو افغانانو سره اوس همدا اندېښنه ده چې څنګه په ناس ماړه پاتې شي. د دې ډول اندېښنو څرک د ازادي راډیو په پیغام ثبتونکي ماشين کې هم لورای ښکاري. دغلته ګڼ شمېر اوریدونکي اوس پر همدې ستونزې تم کیږي.
دغه کمی مرستې راځي افغانستان ته د افغان ولس لپاره د خدای ردي د قرآن ردي دا په نورو باندې مه خورئ. دغه خپل ولس دغه عموم ولس دې سره ځای کوي فارو غریب داسې نظر لاندې کوي. وروره دغه ګرد خپل جبو ته سره ویوړلې.
د هلمند په ولایت کې د روحي مریدي چې ډېرې شوي دي هغه دپاره باید جدي لارښوونه وشي. ډېر ښه خلک ډېر په تشویش کښې ډېر متعذاب دي او دغه لپاره باید اسلامي حکومت یا نور ملګري ملتونه کومک وکړي.
کارونه هم نشته. حکومت چې پر دې درې ورځې 2 ورځې کار کړي موږ دوه کسه پلار ورځ وایي کار کوو کار نه پیدا کېږي. یو درېشت کسه کور نه لرو. الله نه مو ځان سپارلی
ورځان. زما پیغام دغه دی چې دغه عمارت ته زموږ دغه ارزوګنه ده دغه مهیله ده. خلک دلته د هلمند د ښار خلک خاص جګړو ځپلي خلک وه. د خدای رضي موږ تر چا وژاړو چا ته ووایي چا ته مزاق ورسوي.
زموږ د مزدورانو چې د چوکي سروالي بروالي ګرځو د اشرفغني حکومت چې پرځېدلی موږ کار نه دی کړي. موږ خو نور دو مواد بودي ده نوم د دوړو بودي ده نوم د غوړي بودي ده د سراشو په میاشت کښې یو ورځ کار هم نه پیدا کېږي.
د طالبانو حکومت او نړیوالو موسسو بېلابېلو ولایتونو کې پر بېوزلو مرستې ویشلي خو کافي نه وي او خلک شکایت کوي چې تر ډېره اړمنو ته هم نه رسیږي. د افغانستان بشري وضعیت د نړیوالو د اندېښنو په ترڅ کې د سویډن د نړیوالې پراختیايي همکارۍ وزیر پیر اولسن فرید ویلي افغانستان د سقوط په درشل کې دی او دا سقوط تر هغه څه چې دوی مخکې فکر کاوه چټک را روان دی. د رویټرز خبري اژانس په استناد ښاغلی فرید خبرداری ورکوي چې د افغانستان اقتصادي پاشلتیا به تروریستي ډلو ته لاره هواره کړي او هم به دغلته اقتصادي سقوط د سیاسي کړکېچ لامل شي. د سره صلیب نړیواله کمیټه بیا وایي د تیرو څلوېښت کلونو په څیر به افغانستان کې خپل فعالیت ته دوام ورکړي، خو په یوازې سر ټول پیټې پر غاړه نشي اخیستی. د سره صلیب د کمیټې ویاند نجم اقبال د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل نړیوال باید د افغانانو لاسنیوي ته بیړه وکړي او خپل مرستې په هیڅ څه پورې مشروطې نه کړي.
د ژوندی پاتې کېدو او ژوند کولو حق اساسي دی او باید په هیڅ شي پورې مشروط نشي. له نړیوالې ټولنې زموږ غوښتنه دا ده چې لطفاً لطفاً کله چې له عامو افغانانو سره مرستې کوي شرط مه ورسره کوي. عام افغانان باید د هغه څه بیا ورنه کړي چې هېواد کې پېښ شول. موږ او نړیواله ټولنه باید دا یقیني کړو چې خلک باید رنځ ونه ویني.
افغانان داسې مهال له بېوزلۍ رنځ وړي چې څه موده وړاندې د جی شل او جینوا په غونډو کې له افغانانو سره د څه باندې $2 میلیارد بشري مرستو ژمنې وشوې. هڅه مو وکړه چې د خلکو د ستونزو په اړه د طالبانو د چارواکو نظر هم ولرو، خو د طالبانو مطبوعاتي مسؤلانو مو پوښتنو ته ځواب رانه کړ. له دې وړاندې د طالبانو د پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې ویلي له مرسته کوونکو بنسټونو او موسسو سره یې غونډه کړې او د ژمي پر مهال احتمالي بشري ناورین سره د مبارزې لپاره چمتووالی نیولی دی.
په داسې حال کې چې افغانستان له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی او د وارداتو لپاره کافي بهرني اسعار نه لري، د کندهار صرافان وایي په قاچاقي لارو بهرنیو هیوادونو ته د ډالرو لیږد زیات شوی دی. دوی وایي هر ورځ له پاکستان څخه میلیونونه کلداري یا روپۍ افغانستان ته راوړل کیږي، په ډالرو تبادله کیږي او بیرته پاکستان ته وړل کیږي. د اقتصادي چارو کارپوهان وایي له هیواده په زیاته پیمانه د ډالرو وتل په راتلونکي کې د افغانیو پر ثبات منفي اغیز وکړي.
د کندهار د صرافي مارکیټ دلته د کرنسیو د تبادلې پر مهال تر ډیره غوښتنه د ډالرو درانی ولوده. د صرافانو د اتحادیه مسلان وایي له هیواد څخه په قاچاقي ډول د ډالرو ایستل ډیر سوي او هر ورځ په میلیونونو کلداري له پاکستان څخه راوړل کیږي، په مارکیټونو کې په ډالرو بدلیږي او بیرته دغه هیواد ته په قاچاقي ډول وړل کیږي. په کندهار کې د صرافانو د اتحادیه مشر اجکندی اغا وایي له هغه وروسته چې په پاکستان کې د ډالرو رانیول او خرڅول بند سوي د افغانستان له مارکیټونو څخه د ډالرو ټولول پیل سوي دي.
پاکستان هم ډالر بند کړل، پروشا ته پاکستان بانک نه کوي اوس چې دوی د خپلې کالداري په کنټرول کې نو کالداري د هغه ځای تجاران او بعضې خلک راځي دلته ډالر رانیسي، ځکه چې تاسو اوس وینئ چې پاکستان کې ډالر په 101 کالداري یا 120 کالداري په آزاد بازار کې 2.2 باندې دی، مګر زموږ په مارکیټ کې دا ډالر په 180 روپی باندې دی. دلته د کالدارو حجم بیخي ډیر سوی دی ځکه چې ډالر نشته.
د کندهار یو شمیر نور صرافان عوام خلک وایي له پاکستان څخه یو شمیر کسان راځي او په افغانستان کې له بازارونو ډالر ټولوي چې د هیواد اقتصاد ته درون زیان اړولی. دوی وایي څومره چې د ډالرو په وړاندې د افغانۍ ارزښت کمیږي همره د توکو بیې لوړیږي. په داسې حال کې چې پر افغانستان د طالبانو په واکمن کېدو سره له تیرو دوو میاشتو راهیسې په لسګونه زره خلک بیکاره سوي.
زما نوم سردار محمد دی، زه دلته په صرافۍ مارکیټ کې د کمیشن کار په توګه کار تاوان خو دغه دی چې دلته ډالر ارڅونه پورته کیږي په کندهار کې یا په افغانستان کې، دا پر دا خوراکي توکو پر دا چیلو پر دا ګاز باندې ډېر تاثیر اچولی دی. او بیا چې دی خبره دا شی د دلته خو تاسو خبر یاست چې مثال نظام اوښتی دی، خلک معنا د اقتصادي بحران سره مخامخ دي. دلته خلک د ډېر اقتصادي بحران سره مخامخ دي. تاسو ویني ورځ په ورځ شان ګرانیږي، چار چاته ورته که ګاز والا دي که چیل والا دي پښتانه جین وکه چې دا شی مو ولي ګران کړي دی وای ډالر لوټ سوی.
ما جواب یې دلته د خلک بیا وای وای د پرجې شاته خبرې خراب دي. اوس مطلقاً ډالر پاکستان اوس هیڅ کال دار ځان ته سرمایه نه خوشي ګر ډالر خوشي څو مرزان دي روان دي ډالر پاکستان ته ډیر روان دي.
بلخوا د اقتصادي چارو شنونکو رحمت الله پښتون بیا د هیواد له مارکیټونو څخه د ډالر ټولېدل د هیواد د اقتصاد په زیان بولي او زیاتوي چې دا به په راتلونکي کې د افغانیو په ثابت نرخ منفي تاثیر ولري.
ډالر د افغانستان څخه په داسې بحراني حالت کې وتل بالکل د زیانونو څخه خالي نه دی او خصوصا د افغانستان پر اقتصادي څرخ به ډېر زیات تاثیرات وارد کړي. یو تر ټولو تاوان به په پولي برخه کې کچېرې موږ راشو د افغاني پشتیبانی په پیلن دغه د تقاضا او د عرضې په بازار کې ډالر ډېر خورا لوی رول لوبولی دی. تجاران چې معمولا ټیټي کوي د نورو ملکونو څخه یا هیوادونو څخه مواد را واردوي افغانستان ته ځکه معمولا یو واردونکي هیواد دی نو د هغه لپاره بهرني خارجي کرنسي اړتیا ده چې هغه باید موجود واوسي چې تر څو د مال را واردول افغانستان ته وکړي. د دې خلاب رامنځته شي ځکه دلته به افغاني خپل ارزښت په اصولي شکل باندې بدلا سو ورکړي لکه څنګه چې اوس موږ د خلا احساسو په داخلي بازار کې چې ریټونه موږ تاسو معلومي چټیږي لا به هم نور چټ څه کچیر دا کار ونه درول سو.
د افغانستان بانک چارواکي په جاړه لڅوي لوټه کوي په داس حال کې چې د پاکستان په پرتلا د افغانستان په بازارونو کې یو ډالر د لوسخه تر دوولو سکالدارو په توفیر ګران پلورل کیږي خو له دې سره سره پاکستان ته د ډالرو لیش په ډیره دودي.
د ازادي رادیو سهارنی خبری مجله په منځنۍ صفه دولس شپږنیوي په ټول افغانستان کې
اوس په هم وګورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي. ډیپلوماټ مجلې د هغو افغان ترجمانانو په اړه لیکنه خپره کړې چې په خوا یې په افغانستان کې له ترک پوځیانو سره کار کاوه. د خپرونې له مخې له افغانستانه د ترک پوځیانو له وتلو او د طالبانو له واک ته رسېدو څه باندې دوه میاشتې وځي خو هغه ترجمانان چې له دوی سره یې کلونه کلونه کار کړی دی په نامعلوم حالت کې شپې ورځې تېروي. دوی شکایت کوي چې ترکیه د نورو هیوادونو په شان د ترجمانانو د ایستلو کوم پلان نه لري. تر دې وړاندې څو تنو افغان ترجمانانو چې له ترک پوځیانو سره کار کړی وو ازادي رادیو ته ویلي وو چې له ترکیې غواړي د امریکا، بریتانیا، جرمني او نورو هیوادونو په شان چې د خپلو پوځیانو ترجمانان ویستل دوی هم وباسي. یو ایس نیوز خبرونې د افغانستان پر بد اقتصادي وضعیت لیکنه خبره کړې ده. د دې لیکنې په سر کې د یو سویډنی چارواکي په قول راغلي افغانستان تر هغه څه چې اټکل کېده د سقوط دور ته چټک درومي. د الکساندر کارنوویل په قلم په دې لیکنه کې د سویډن د نړیوالې پراختیايي همکارۍ د وزیر په قول ویل شوی چې افغانستان د سیاسي پاشلتیا لور ته روان دی چې ورسره دا خطر تړلی چې دا هیواد په یوه نوي سیاسي بحران کې ښکیل شي. د طالبانو لاسته د افغانستان له لوېدو وروسته لوېدیځ او په مجبور کې نړیوالې ټولنې له دې هیواد سره د میلیاردونو ډالرو مرستې ودرولې. د سویډن د نړیوالې پراختیايي همکارۍ وزیر پیر اولسن فریدویلی د اندیشنه دار چې افغانستان د سقوط په درشل کړي او دا سقوط تر هغه څه چې دوی مخکې فکر کاوه چټک را روان دی. فرید خبرداري ورکوي چې د افغانستان اقتصادي پاشلتیا به تروریستي ډلو ته لار هواره کړي. د تاورته اندیشتې ځینو نورو لویدیزو چارواکو هم څرګندې کړې دي. د اروپا اتحادیې وبشت غړیو هیوادونو چې سویډن هم پکې شامل دي د طالبانو له وخت رسیدو وروسته له افغانستان سره بشري مرستې ډېرې کړې خو له دې هیواد سره د پرمختیايي چارو لپاره مرستې درولې دي. د تاورته اقدام ګڼو نورو هیوادونو او نړیوال بانک هم کړی دی. سویډن او نور هیوادونه وایي چې افغانانو ته مرستې د طالبانو په لاس نه رسوي بلکې په مستقیم ډول یا د مرستندوی موسسو له لارې اړو افغانانو ته مرستې ورکوي. د افغانستان د مخکینی حکومت د کډیو پراختیا وزارت په خوانې مرستيال ادعا کوي طالبانو د دې وزارت اتبش مسلکی رئیسان له دندو ګوښه کړی دي. پوپل حبیبی وای ګوښه شوی کسان مسلکی کډرونه وو او په پوره رونټیا په دې وزارت کې په دندو ګمارل شوی وو. شغله حبیبی د غراز اندیشنه شي چې د افغانستان په کلیو کې د دې وزارت لخوا د 200 میلیون ډالرو په ارزښت تطبیق شوی پروژې نیمکاره پاتې دي او کې چاري پایل نشي پر روان ژمی کې بعد د سیلابونو او بارانونو لامل ویجاړي شي.
د طالبانو د حکومت لخوا په مسلکي او کډري بستونو د ګمارونو په برخه کې معیار او شرایطو ته نه پاملرنې پر دوی نیوکه ډېری کړي. تر اوسه د طالبانو د حکومت لخوا ګمارونو کې پلوړه او ټیټه کچا د هغو کسانو ونډه او سلنه زیاته ده چې د طالبانو غړي او یا هم نږدې کسان دي. خو د طالبانو د حکومت هر چارواکي وایي وزارتونو ته لخپلو ګوتو په شمار کسانو سره ورغلي هغه ادا چې تر پښتنې لاندې ده. تازه د افغانستان د مخکینی حکومت د کلیو او پراختیا وزارت مرستیال پوپل حبیبي ادعا کړی چې د دې وزارت نوې رهبرۍ 28 ولایتي رئیسان له دندو ګوښه کړي دي. خغلی حبیبي ازادي راډیو ته وویل دغه کسان مسلکي کدرونه و او ګوښه کول به د هغو پروژو د عملي کېدو مخه ډب کړي چې کارونه یې له نیمایي زیات مخته تللي وو.
نیمه کاره پروژې چې تقریبا د 200 میلیونه ډالر نه زیاتې کېږي دا په 40% او 50% او 30% پورې نیمه کاره پاتې دي. د هغې د تکمیل دپاره د ډیزاین او سروې او ټول مواد د همدوی کړي دي او همدوی سره دي. نو په داسې وخت کې د دوی تغییر او تبدیل ناورین ځکه رامنځته کوي چې نوی کس چې راځي هغه د دې مسایلو سره بلدم نه وي، د ډونرانو په شرایطو باندې نه وي پوهي، او دغه نیم کله پروژې ورته نه دي معلومي او نه شي مخته وړلی.
ازادي راډیو د طالبانو د حکومت لخوا د ځن یو ګوښه شوو رئیسانو سره اړیکه ونیوه خو دوی ورته د ستونزو د جوړېدو له امله خبرې ونه کړې. د مخکینی حکومت پر مهال د کلیو او پراختیا وزارت مرستیال په کلیو کې د نیمه کاره پاتې پروژو د برخلیک په اړه هم اندېښمن دی او وایي که د طالبانو حکومت د دې پروژو تمویل کوونکي د پاتې کارونو د بشپړېدو لپاره قانوني کړي نو ښایي را روان ژمی د بارانونو او سیلابونو له امله تخریب شي. د طالبانو سرپرست حکومت که څه هم ژمنه وکړه چې د دې موضوع په اړه خبرې کوي خو تر پایه معلومات شریک نه کړل. له دې وړاندې هم د طالب چارواکو په ځینو ګمارونو او د ځینو مسلکي کسانو په ګوښه کولو نیوکې وي چې یوه بېلګه یې د کابل پوهنتون لپاره د یوه ډاکټرا لرونکي کس پر ځای د یوه لیسانس ګمارنه وه. پر دې ګمارنې له سختو نیوکو وروسته طالب چارواکو وویل ژر به دا ستونزه حل کړي خو تر ننه لا په دې اړه نوې پرېکړه نه ده شوې.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د مخکینی حکومت د کلیو او پراختیا وزارت پخوانی مرستیال وایي طالبانو د دې وزارت 28 مسلکي رئیسان له دندو ګوښه کړي چې له کبله یو شمېر پروژې چې نیمګړي پاتې دي په ژمي کې د ویجاړېدو له خطر سره مخامخ دي. په همدې حال کې په هلمند کې ویجاړ شوي پلونه او پلچکونه بیا جوړیږي. د هلمند ولایت د لشکرګاه ښاروالۍ مسؤلان وایي په ښار کې هغه پلونه او پلچکونه بیا رغوي چې د تیرو جګړو په مهال ویجاړ شوي دي. ښاریان هم د ښاروالۍ د دغه کار ستاینه کوي. په دې اړه دا راپور
د هلمند په مرکز لشکرګاه ښار کې د ښاروالۍ له لوري د هغه پلونه او پلچکونه د بیا رغولو چارې پیل سوي کوم چې د تیر جمهوري نظام پر مهال وسلوالو طالبانو د افغان پوځ د لمنځوړلو لپاره په ماینونو لوزولي وه. د لشکرګاه ښاروالۍ ویان محمد ظاهر شاه ابشار وویل چې یاد پلونه او پلچکونه د ښاروالۍ په بودیجه رغول کیږي. نموړي د هغه پلونه او پلچکونو شمیر یاد نه کړ کوم چې دی د بیا رغولو هوټ کړي خو وایي چې لومړی هغه پلونه او پلچکونه رغوي کوم چې د خلکو تګ راتک پرې زیات دی او اړتیا ورته زیاته وي.
پلچکونه رغول په برخه کې موږ اقدام سره کړی دی، ډیزاین جوړ دی، موږ هر پلچک جلا ډیزاین کړی دی او ان شاء الله په نږدې راتلونکي کې به د پلچکونو د رغولو چارې هم پیل شي. موږ د ښار بېلابېلې برخې چې تاسو معلومیږي د شیدانو چوک یعنې د منار چوک دغه پلچک موږ جوړ کړی دی، هغه مو ګټه اخیستنې ته سپارلی دی. کثافت بېلابېلو برخو کې هم اوس هم موږ فعال شیدان لري. هغه برخې چې ډېر اصل اړتیا وي موږ به هلته دغه چاره ګړندي کوو او ترسره کوو.
ښاغلی ابشار زیاتوي چې دوی په لشکرګاه ښار کې د هغه سړکونو د بیا رغولو چارې هم پیل کړې کوم چې ځینې برخې تخریب شوي دي. بلخوا بیا د لشکرګاه ښاریان د ښاروالۍ د مسؤلینو د دغه کار ستاینه کوي. دوی وایي کچېرې یاد پلونه او پلچکونه بیرته ورغول سي د یو پلوه به د ترافیکي پیښو مخنیوی وسي او د بلې خوا به په ښار کې نظم رامنځته سي. د لشکرګاه ښار دوه اوسېدونکو ازادي راډیو ته وویل
نوم یې احمد شاه دی، د هلمند ولایت لشکرګاه ښار اوسېدونکی یم. که چیرې دا پلچکونه چې په وروستي جنګ کې له منځه وړل شوي دي غورځول شوي دي دغه جوړ شي دا ډېر ښه کار دی او د ښار د ښکلا دپاره چیرې دا جوړ شي دا به ډېر ښه وي.
د لشکرګاه ښار اوسېدونکی یم. د دغه پلچکانو جوړېدل چې په وروستي جنګ کې له منځه وړل شوي دي نو د دو جوړېدل خو ډېر ښه کار دی. یو خو د ښار د ښکلا د خبره ده او بل دا چې د دا ماشینان یا کوم وسایل چلته تګ راتګ یې نو د غو دپاره زمینه برابرېږي او د غو دپاره یې وسه کېده.
د دغه ولایت د ښاروالۍ مسؤلین پر داسې وخت د ویجاړ سوو پلونو او پلچکونو د بیا جوړولو خبر ورکوي چې د دغه ولایت په نورو سیمو کې د تیرو جګړو پر مهال په لسګونه روغتیایي مرکزونه، ښوونځي، لوی پلونه، عامه تاسیسات ته هم زیان اوښتی دي او ځینې خو یې په بشپړ ډول له منځه وړل شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د د بخښنې نړیوال سازمان د هغو لسګونو افغانانو په اړه اندېښنه ښولې چې د امریکایانو لخوا د کوزوو یو کم ته لیږدول شوي دي. کوزوو ته د لیږدول شویو کسانو په اړه له امریکایانو سره په احتمالي ډول امنیتي اندېښنې موجودې دي. د افغانان د هغو څه باندې یو لکو کسانو له ډلې څخه دي چې امریکایي سرتیرو په اګست میاشت کې له افغانستانه وویستل. تفصیل په دې راپور کې
امریکا د لسګونه زرو هغو افغانانو هرکلی کړی چې تیره اګست میاشت کې د دوی پوځي الوتکو له افغانستانه وویستل، خو د یوې وړې ډلې په اړه ځینې ملاحظې لري. اسوشیتد پریس خبری اژانس ویلي لسګونه د افغانان د امنیتي ارزونې پر مهال کوسوو کې د امریکا یوې پوځي اډې ته انتقال شوي دي. دې اژانس ویلي د بانډ سټیل په نوم اډې ته د دغې وړې ډلې افغانانو لیږل ممکن له امنیتي اندېښنو سره تړاو ولري. راپور کې راغلي تر اوسه د دغو افغانانو په تړاو او یا هم د هغوی د برخلیک په اړه کره معلومات نشته. د بشري حقونو ملاتړو بنسټونو هم د هغو افغانانو په اړه اندېښنه ښودلې چې تیرو شپږو اونیو کې د کوسوو پوځي اډې ته لیږدول شوي دي. دوی ویلي لا معلومه نه ده چې د هغو کسانو برخلیک به څه کیږي چې امریکایانو له افغانستانه ایستلي خو اوس یې امریکا ته نه بیایي. په بالکان حوزه کې د بخښنې نړیوال سازمان څیړونکي یلنا سزار اسوشیتد پریس اژانس ته ویلي دوی د هغو افغانانو په اړه اندېښنه لري چې د امریکا له امنیتي ارزونې نه دي تیر شوي. میرمن سزار پوښتنه کړې چې دا کسان به توقیف کیږي او که هو حقوقي مرستو ته به لاسرسی ولري. دی دا هم ویلي که دا مشکوک کسان بیرته افغانستان ته لیږل کیږي ژوند به یې خطر سره مخامخ شي. تر اوس امریکایي چارواکو په رسمي ډول نه دي ویلي چې د کوسوو یوې اډې ته یې د څه ملاحظاتو له مخې یوه ډله افغانان لیږدولي دي، خو اسوشیتد پریس د امریکایي چارواکو په حواله ویلي تر اوسه لا وختي دی چې د ځینو مسایلو په اړه ښکاره خبرې وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان د هغو افغانانو په اړه هم اندېښنه ښودلې چې له تېرې اګست میاشتې راهیسې د بلاروس او پولند ترمنځ پوله کې ګیر پاتې دي. د دغه سازمان د افغانستان د څانګې مسؤلې سمیرا حمیدی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي اروپایي هیوادونه باید د افغانانو په مخ خپلې پولې خلاصې کړي.
دا هم د دې خبری مجلې د مهمو خبرونو سرچکی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي استازي له افغانانو سره د بشري او اقتصادي مرستو د دوام خبر ورکوي. دی بورا لاینز پرون په کابل کې د طالبانو د رئیس الوزرا له مرستیال عبدالسلام حنیفي سره کتلی او دا ډاډ یې هم ورکړی چې د بانکي ستونزو د حل په برخه کې به د طالبانو له حکومت سره همکاري وکوي. د طالبانو د حکومت د دفاع سرپرست وزیر وایي د یو ملي او خپلواک پوځ پر جوړولو کار کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي لا هم په افغانستان کې له 3 امریکایات به ورسره په تماس کې دی. د ترکیه ولسمشر له خپل هیواد د امریکا، فرانسې او جرمني په ګډون د 10 سفیرانو د اخراج حکم صادر کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي له ایران سره خبري باید له سره پیل شي. او د امریکا د دفاع وزیر لوید آستن وایي متحده ایالاتونه د تایوان په اړه په هیڅ فرضی کې ځان نشکلوي.
دا ژوند رنگونه.
نوم یې احمد جاوید دی، د ځوانانو د مدني چارو فعال.
څومره وخت کېږي چې دې برخې کار کوي؟
زما تقریبا یو کال کېږي چې زه په دې برخې کې کار کوم.
په دې یو کال کې مو ځوانانو ته کوم کارونه کړی؟ البته
اول خو په دې برخې کې موږ کار کوو چې ځوانانو امانګي کوو، یعنی موږ ځوانان سره راغونډو، هغوی ته شوراګانې جوړو، د هغوی امانګي کوو، د هغوی یعنی راغونډ سي سره، یعنی کوم کوم شان ته دوی ضرورت لري هغه به دوی هلته مطرح کوي، او همدارنګه دوی هلته هغه خپل مشکلات هم وایي چې موږ یعنی دغو برخو کې موږ دلته مشکلات لرو.
دا مشکلات چې دوی ویلي بیا دا مشکلات تاسو چیرته رسوئ، چاته رسوئ؟
دا مشکلات به موږ راغونډو، بیا په دې باندې بحث کوو، بیا دا مشکلات بیا هغه اړوند ادارو سره بیا موږ به ورسره شریکو چې مثلا د افغان ځوانان چې دوی په دغه دغه یعنی برخې کې دوی مشکلات لري، نو تاسو همدا مشکلات ورته حل. یو غټ مشکل چې دی هغه دغه اوس پر کې افغان ځوانان چې ورسره لاسه ګوریوان دي، هغه بیکاري ده چې دوی ورسره لاسه ګوریوان دي، چې دوی یعنی دندې نه لري.
دا خبرم چاته ورسوله ده چې دوی ځوانان بیکاره دي او څه به وشي، څه وادي وشوي کوم نشي.
دغه موضوع خو موږ د ځوانانو چارو د مهینه سره مشارکه کړه چې هغه په همدې برخه کې دوی یان مسولیت لري. بیا دا غ ترڅنګ مو دا اغاړ باندې ادارو سره مشارکه کړه چې هغه کوم ځوانانو چې مثلا په کوم برخه کې چې دوی ورتیا لري یا چې هغه لیسانس کړی دی یا چې ماسترونه کړی دي په اغاړ باندې وزارت مو دوی هغه انومان مور وړه او همدارنګه دوی لیسونه مو ور وړه چې دوی هغه خلک اغاړ باندې وزارتونه کچیر بدن دی لانی نو حق شاولیت پیدا غو هم دوه ځوانان هم دا اړوند وزارتونه دوی کچیر مر سره مانګیو کې نو دا ډیر مفید تمام سي او کچیر دوی ونی کې نو بیا به ونی سي نو انشاء الله موږ خو یلا تروس پرځه خوشبین و چې هم دا اړوند وزارتونه دوی به مر سره همکاري کوي او د افغان بیکار ځوانان دوی به په اړوند پوسټو کې دوی به